السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته راغلاست. قدر من اوریدونکو په دې یو ساعت خبرونه کې تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو د راپورونو لنډه برخه هم لرو. لومړی په مکړی خبرونو ته، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبایو وایي پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونو اوږدمهاله زیانونه رامنځته کړي دي. یوناما پر خپل ایکس پانل لیکلي دي چې میرمن اوتنبایو پرون په دې اړه په کابل کې د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوي سره رغونکي بحثونه درلودل. میرمن اوتنبایو زیاتوي چې د افغانستان د وضعیت په اړه نور تعامل او بیړنیو عملي ګامونو ته اړتیا لیدل کیږي. د اسلامي همکاریو د سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره د دې سازمان استازی طارق بخیت په افغانستان کې دی او هلته له یو شمیر طالب چارواکو سره هم کتلی دی. د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفان چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي وایي د افغانستان د راتلونکي لپاره یې جامع طرحه جوړه کړې ده. ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود پرونی غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی طرحې د ټول افغانستان لپاره دي. ښاغلی مسعود د دې طرحو جزئیات روښانه نه کړل، خو ویل چې په دې اړه به له غونډې وروسته معلومات ورکړل شي. د ویانا د غونډې ګډونوالو رسنیو ته ویلي دي د دوی هدف دا دی چې د طالبانو د رژیم مخالف ځواکونه سره یو موټی کړي او د سیاسي او پوځي مبارزې له لارې اوسنی نظام ړنګ کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو مرکه کې د دې غونډې ګډونوال جګړه مار او دسیسه جوړونکي وبلل او ویل دا ډول غونډې تکراري او بې ګټې دي. دا غونډه به نن هم دوام وکړي. پاکستانی چارواکي وایي چې وسلوالو تیر شپه ناوخته په بلوچستان ایالت کې د یو بس اوه تنه سپرلۍ په ډزو ووژل. یو سیمه ییز چارواکي وقار علم ویلي دی دا پیښه په رخنی نومې سیمه کې هغه مهال وشوه چې وسلوالو یو بس چې له پنجاب څخه کوټې ته پر لاره و په لویه لاره کې ودراوه، اوه تنه یې راښکته کړل او په ډزو یې ووژل. د ښاغلي علم په وینا بریدګرو یوازې دا اوه کسان چې د پنجاب ایالت اوسیدونکي وو ویشتل. د دې وژنې پرته تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه ده منلې، خو په دې سیمه کې له دې مخکې بلوڅ بلتون پالو هدفي وژنې او حملې کړې دي. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې د بشار اسد د رژیم له سقوط وروسته څه باندې 1 میلیون سوریایان خپلو مینو ته ستانه شوي دي. د دوی کې شاوخوا 2 لک 80 زره هغه کسان هم شامل دي چې له هیواده وتلي وو. په سوریه کې د کورنۍ جګړې له کبله چې په 2011 کال کې پیل شوه څه باندې 15 لک کسان ووژل شول او میلیونونه نور له خپلو مینو او اصلي سیمو بې ځایه شول. د فبروري په نیمایي کې په پاریس کې په یوه غونډه کې شاوخوا 20 هیوادونو موافقه وکړه چې د سوریې له نوي حکومت سره به همکاري کوي. د بشار اسد حکومت په 13 دسمبر میاشت کې د هغه د مخالفانو لخوا نسکور شو او له دې سره په منځني ختیځ کې د هغه د کورنۍ د 3 لسیزو واک پای ته ورسید. او د پولانډ ولسمشر وایي له متحدو ایالتونو څخه یې دا تضمینونه ترلاسه کړي دي چې په پولانډ او د ناټو په ختیځه پوله کې به په ختیځه پوله کې به خپل ځواکونه نه کموي. اندري دودا پرون وویل د هیله مند دی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هڅو په ترڅ کې به د اوکراین جګړه هم پای ته ورسیږي. که څه هم د ټرمپ ادارې تر اوسه له پولنډ څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو په اړه څه نه دي ویلي، خو ټینګار یې کړی چې اروپا باید د خپل ځان د امنیت لپاره ډیره هڅه وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام چې ادبي او فرهنګي مسایلو ته ځانګړی دی خبريږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته راګرځوم.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفان چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي وایي د افغانستان د راتلونکي لپاره جامع طرحه جوړی کړی دي او تر غونډې وروسته به جزئیات په ډاګه کړي. د دې بهیر 15مه غونډه پرون پیل شوه او نن به هم دوام وکړي. د طالبانو حکومت دا ډول غونډې تکراری او بې ګټې بللې دي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې دا د ویانا بهیر 15مه غونډه ده چې ګډونوال یې د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې پر نقشې کار کوي. که څه هم د دغې نقشې یا تګلارې جزئیات روښانه نه دي، خو د ویانا د غونډې ګډونوال وایي دوی د یو ولسواک او داسې افغانستان د جوړولو تکل لري چې ټول خلک پکې ځان وویني. د ملي مقاومت په نوم جبهې مشر او د ویانا د غونډې ګډونوال احمد مسعود وایي دوی داسې یوه طرحه جوړه کړې چې د ټول افغانستان لپاره ده.
نن زه لازمه ګڼم چې له تاسو مننه وکړم. له تېرو غونډو تر اوسه موږ داسې یوې طرحې ته رسېدلی یو چې د ټولو په خوښه جوړه شوې ده. داسې نه ده چې موږ دې کار نه وي کړی او پلان دې ونه لرو. زموږ پلان او برنامه داسې ده چې کوم شخص، ګوند، ډلې یا قوم ته نه ده جوړه شوې، بلکې افغانستان ته جوړه شوې.
که هم ښاغلی مسعود د طرح جزئیات په ډاګه نه کړل، خو د ویانا د غونډې ګډونوالو رسنیو سره په خبرو کې ویلي دوی د طالبانو د نظام دوام نه غواړي. دوی وایي هدف یې دا دی چې د طالبانو مخالفان ټول سره یو موټی کړي او د سیاسي او پوځي مبارزې له لارې د اوسني نظام د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. د غونډې یو شمېر ګډونوالو دا خبرداری هم ورکړ چې د طالبانو په ضد به د دوی جګړهییز فعالیتونه هم ډېر شي. د یادونې وړ ده چې د ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ جبهې وسلوال وخت نا وخت پر طالبانو چریکي بریدونه کوي چې د دوی د ادعا له مخې مرګ ژوبله هم لري. د غونډې بل ګډونوال او د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د یوې مخالفې ډلې مشر یاسین ضیا وایي دوی د طالبانو نه بلکې د ټولو ترهګرو ډلو خلاف دي.
موضوع تروریسم
موضوع منطقه موجوده د ترهګرۍ او د سیمې وضعیت ته په کتو موږ یوازې طالبانو سره مبارزه نه کوو. موږ او تاسو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې ځواکونه یو. موږ او تاسو ترهګرۍ سره مبارزه لرو.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د ویانا د غونډې ګډونوال جګړه غوښتونکي او د سیسه جوړونکي بولي او وایي دا ډول غونډې تکراري او بې ګټې دي. مجاهد د افغانستان له خصوصي تلویزیون شمشاد سره تیر ماخام په خبرو کې وویل
تاسو ناس په نوو هیوادو کې مسیر مقررن چې هغه ګټه نه ده کړې. ټول هیوادونه په دې باندې پیدل چې په افغانستان کې یو قوي نظام جوړ به اوس موږ افغانان چې له هغه څخه بیا د جنگ خوب نه ویني، بیا د پروتیو د سو خوب نه ویني او تم بلنه دا ده چې ورونو راځي افغانان یاست د هیوادو سیدن کې موږ تاسو ګټه مو هیوادو خاور ټول سره مشتاق دي.
د ویانا د غونډې په ګډونوالو کې پر سیاسي او یو شمېر پخوانیو امنیتي څیرو سربیره مدني او د ښځو د حقونو فعالان هم ګډون لري. دوی په افغانستان کې بشري حقونه او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه د اندېښنې وړ بللي او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې تر خپلې وسې پر طالبانو فشارونه واچوي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د برتانیا دفاع وزارت په دې هیواد کې د بیا میشتېدو لپاره له 2000 د ډیرو پخوانیو افغان کومنډو ځواکونو د غوښتنلیکونو د ردېدو خبر ورکړی دی. د بی بی سي د راپور له مخې په افغانستان کې په هغو پوځي قطو کې چې د برتانیا ملاتړ کوو د کومنډو ځواکونو د خدمت کره شواهد شته او د برتانوي ځواکونو لخوا روزل شوي تمویل او یا مستقیم ملاتړ شوی دی. فیروزا عزیزی په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د بریتانیا دفاع وزارت منلی چې د بیا میشتیدنې لپاره له 2000 زیاتو افغان پخوانیو کومانډو ځواکونو غوښتنلیکونه یې رد کړي دي. د بی بی سي د راپور له مخې چې د دوشنبه په ورځ د فبروري په 18 مخبور کړي په افغانستان کې په هغو واحدونو کې چې د بریتانیا لملاتړ برخمن وو د کومانډویانو د خدمت کره شواهد موجود دي. ویل شوی چې دا ځواکونه په 2021 کال کې د طالبانو له واکمنې دوه مخکې د بریتانوي ځواکونو لخوا روزل شوی، مالی تمویل شوی او یا هم په مستقیمه توګه ملاتړ شوی. له 2000 د زیاتو غوښتنلیکونو د ردېدو خبره د رواني میاشتې په لومړیو کې د محکمې په جلسو کې د برېټانیا د ځانګړو ځواکونو د یو پخواني غړي لخوا د شکایت په ترڅ کې څرګنده سوه. د دې خبرې افشا کېدل د برېټانیا دفاع وزارت د هغو پخوانیو ادعاو خلاف دي چې ویلي و هغه افغانان چې له برېټانوي ځواکونو سره یو ځای کار کړی وي د برېټانیا د بیا میشتېدنې پالیسیو په چوکاټ کې دغه هیواد ته د انتقال او ځای پر ځای کېدو وړ دي. د برېټانیا دفاع وزارت څلور میاشتې مخکې کې ویلی و غواړي د سلګونو تنو ځانګړو افغان ځواکونو چې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی او په دغه هیواد کې د پناه غوښتنې مخکې رد شوي له بیا ارزونې وروسته برېټانیا ته انتقال کړي. له دې سره یو شمېر افغان کمانډویانو ازادي راډیو سره خبرو کې ومنله چې د کډوالۍ دوسیې د برېټانیا د دولت لخوا رد شوي دي. د تیر جمهوري نظام له ځانګړو ځواکونو عزیز الله چې اوس په پاکستان کې میشته دی د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مرخواست ما سال گذشته تای مرایل شده بود و کمیته خاص وزارت خارجه بریتانیا برای تای مرایل فرستاده شده بود.
زموږ غوښتنلیک تیر کال تیرل شوی او د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي کمیټه ته د پړاوونو د بشپړولو لپاره واستول شو. په تمه و چې له کمیټه جواب راشي سره له دې چې زموږ په کیسونو کې کوم څه نه واخو او سی ویل چې له دې ډیر مپتمه کیږي.
د کومندو یو بل سرتیری چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
همه کماندوها شانه به شانه با نیروهای بریتانیا کار کرد اما امروز با دریافت جواب رد کاملا ناامید شدیم.
ټولو کماندویانو اوګه پر اوګه له بریتانیا سره کار کړی خو نن د رد جواب په ترلاسه کولو کاملا ناهیلی شو. موږ افغانستان کې هیڅ راتلونکی نه لرو او پټ یو، نشو کولای کار وکړو او خپل ژوند ته رسیدنه وکړو. زموږ لومړنی او وروستی هیله همدا کیس و هغه هم ونه شو.
د برېټانیا د دفاع وزارت معلوماتو له مخې د تیر جمهوري نظام پر مهال شاوخوا 2000 افغان ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره په ګډه داندې ترسره کړې وې چې دا ځانګړې قطعه د تریپل په نوم د برېټانیا د حکومت لخوا تمویلې دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ای آر آی پی یا افغانانو سره د مرستې او میشتېدنې په نوم یو پروګرام د هغو افغانانو لپاره طرحه سو چې د طالبانو له واک مخکې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو یا دولت سره کار او همکاري کړې وي. رسمي شمېرې ښیي چې د تیر میلادي کال تر سپتمبر میاشت پورې 1955 تنه د دغه ای آر آی پی پروګرام په چوکاټ کې برېټانیا ته انتقال شوي دي. د یادونه ده چې په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره یو شمېر هغه افغانانو چې له بهرنیو ځواکونو سره یې کار کړی وي خپل د پناه غوښتنې او کډوالۍ د کیسونو د چارو مختلفو لپاره ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته تللي او هلته دیره دي.
راپور کې مو واوریدل چې د برتانیا دفاع وزارت په دې هیواد کې د بیا میشتېدنې لپاره له 2000 د ډیرو پخوانیو افغان کمانډو ځواکونو د غوښتنلیکونو د رد خبر ورکړی دی. په پاکستان کې د کډوالو متحده عالي شورا وایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د اوارۍ لپاره باید د پاکستان، افغانستان او یو این ایچ سی آر ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړه شي. د دې شورا مشر بریالی میاخیل وایي دا غونډه له څو کلونو راهیسې نه ده جوړه شوې، که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي دي چې د شنبه په شپه پاکستاني پولیسو د بلوچستان په کوټه او کچلاغ سیمو کې د یو شمېر افغانانو کورونو ته ننوتل او هغوی افغانستان ته وړول، خو ښاغلی میاخیل وایي چې د پولیسو نیونې دا مهال یوازې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې دي. له ښاغلي میاخیل سره فیروزی عزیزي مرکه کړې او په سر کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د روان وضعیت په اړه ترې پوښتلې دي.
د امریکا او جرمني پروازونه چې کوم ځنډولې دي دې سره د اسلام آباد او د پنډۍ مخکې دي مهاجرین دا ډېر سخت اندېښمن دي. هغوی دپاره د کورونو اوسېدل، په کرایه اخیستل، دا ټول لوی لوی ستونزې دي چې هغوی دې سره مخ دي، اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. نو ډېر خلک په تشویش کې دي. په کار دا و چې کیسونه لږ تیز شوي، هغه د تیزېدلو په ځای باندې بېرته نورم سلو شلو و، پکې وخت ورکړی شو. نو دا ډېر زیات ټول مریضان شوي دي، رواني مریضان شوي دي خلک، نو دې تجدید توجه په کار ده.
تاسې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د کډوالو د ملاتړ له سازمانونو سره خبرې نه دي کړې؟
د یو این د عالی کمشنری د پاکستان د پاره چې کوم دغه هیډ د کانټری هیډ فلیپ لاګلینډر، نو هغه سره موږ 5 فروری باندې یو ناسته درلودله. نو هغه سره ډېرې ستونزې او ډېرې خبرې موږ شریکې کړې دي، او خصوصا د هغه اسلام آباد د مهاجرینو ستونزې هم شریکې کړې دي. نور هم د مهاجرینو په عمومي ستونزو باسه شو، خو زیات توجه چې وه د هغه اسلام آباد د پرنډي مهاجرینو چې پاغي باندې د اندېښنې سره شریکې کړې، او هغوی موږ ته لږ اطمینان راکړو چې انشاءالله موږ له ټولو چارواکو سره کینو او دغه اسلام آباد او د پرنډۍ مشکل چې دی دا دې کې لږ عاجزي ښودله، خو د نورو ځایونو دا خلک منتقلول او یا هلته دوی تعامن ورکول، نو دغسې یو دغې کوو، موږ ته یې دغسې یو ډاډ راکوو.
د پاکستان پولیسو لخوا د افغان کډوالو ځورونې غیر له پلازمېنې اسلام آباد نور په کوم ځایونو کې دي.
دا نیول چې دي دلته صرف اسلام آباد او پنډي پورې محدود دي، تر اوسه پورې فلحال چې دي په نورو صوبو کې دغه مشکل د نیولو نشته دي، نه د کور مشکل شته نه د نیولو مشکل شته. تر اوسه پورې دلته خصوصا په پښتونخوا کې مونږ اوسېږو، نو پښتونخوا کې هیڅ مشکل نشته د مهاجرو سره په دې وخت کې.
د دې وضعیت د کنټرول لپاره فکر کوي باید څه وسي؟
ضروري ده ډېره زیاته چې ډېر وخت کېږي دا غونډه نه ده شوې، د تریپارټایټ غونډه پاکستان افغانستان جمع یونیسیار، دا ډېره ضروري ده. او سره پخوا کې مونږ ورته دام ویلي دي چې د مشرانو نظر د افغانانو د مهاجرینو پکې دا هم شریک کړي، نو انشاءالله مشکل به حل شي.
په پاکستان کې د کډوالو د متحد عالی شورا مشر بریالی میاخیل و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خپرېږي چې احمد شبر چمتو کړی دی، خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم د ازادۍ کارکونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې قبولې کړئ. نو موږ دغه غوښتنه ستاسو څلور چې دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوي، چې دلته په مساکله کې شبکې ډېرې د بي سیم کمزورې دي او هیڅ جواب هم په ورځ کې دوه یا درې هم نه کوي. دلته دوه ګنج شته، دوشنبه او پنجشنبه، په دې کې لس واره چې زنګ ووه یو وار جواب درکوي. بل مشکل دا دی چې د دوی وړاندیزونه ډېر ګران دي، خلک لږ استفاده ځینې کوي. د دوی په وړاندیزو کې زر دیکې په یو سل اتیا افغانۍ ورکوي، هغه یو سل اتیا افغانۍ هم وخوري، هغه زر دی کو کې دوه سوه خلک نشي مصرفولی، ځکه د دوی شبکه کار نه کوي. نو هیله کوم چې دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوي، چې دغه خپل شبکو ته متوجه سي او دغه خپل مصرفونه کم کړي. انټرنیټ خدمات هم ډېر ګران دي او دغه یو خلک دوه سوه دیکې ته ضرورت لري، پنځوس دیکې ته ضرورت لري، نو هغه وړاندیزونه باید دوی ارزانه کړي. ډېره مننه په مخه مو ګلونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، موږ دا وختونه نه باید دایمه پیغام سره نشر کړي. چلته سخت زمای ده، ورختونه ډیر وسو، باید سی به موږ سره کومکونه وسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. پر ایخ پراونه که مو در نورستان در جندو لدودونو خبرو.
در جرند اوله خی او خرابی دینا او دوریم سب پکی دینا.
شعر لرو.
اغه زور شرابی المرهم ما شوم شوه د کوچنی لاټنګ په سیر د کوم جماعت د چت پتی رازړه تل.
د دې شعر له شاعر نور محمد لهو سره پر همدې شعر ژغیدلایم.
څو ډول تصویرونه لرو، د دې شغله لرو، یو آینه دی او انتظار دی.
د دې نقد تر څنګ پرې راوی مجله کې کیسه لرو.
د جمع ګندونو ماشین دی غایب ودرې، ځوانه خزه په خبرو کې ورولوي ده. سړیا تر اوسه خوله په اول سین کې دی، زده به یې کړي.
څرنګه هنري عکس اخیستلی شو؟ میرویس رسولی مې راښخولی چې په چک جمهوریت کې د عکاسي هنر لوسته.
لارې، سیندونه، کټارې یا سوري، د لیدونکي سترګې اصلي موضوع ته بیایي.
داونی راډیو مجله په نورستان کې لیو دود سره پیلو. په دغه ولایت کې ژوندو ته دانې شزې وروړي او شزې وړکوي. نورستانیان وایي چې پخوا به یې په میچنو دانې میده کولې او د ژوندو له رواجېدو سره له دې ستونزې خلاص شوي دي. په دې راپور کې مو پر دغو ژوندو ګرځو.
په نورستان کې لا هم خلک په ژوندو دانې وړکوي. دا د نورستان ولایت وانتویګل ولسوالۍ اړوند د وان کلی د ژرندې غږ دی. د ژرندې څرخونه د اوبو په زور او له تیږې جوړ دروند پلی د همدې څرخونو په ځواک تابیږي. د ژرندې په ډول د جوارو پرتې دانې په یوه لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب له تیږو د جوړو شوو پلونو منځ ته غورځیږي او د پاسني پل ګرځېدو سره اوړو بدلیږي. د سیمی اوسیدونکی عبدالوهاب په همدې ژرنده کې ولاړ دی، وایي عبدالله او شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل ژرندې په اوبو چلیږي، مصرف نه لري او وړۍ هم له نورو خواږه دي.
ژرندې دومره ارزښت لري چې د وړۍ جمع د فالی او دینه چې دی د جوار او د غنمو د خپل توخه چې دی هم دینه خلک استفاده کوي. د ماشینی صرف تفاوت دا لري د دوی وړو چې دی د ماشینی دغې نه چې دی د دوی خوږوالی زیات دي. څوک چې په دې بلد دی هغه ډېر خوښوي د ماشینی وړو نه د ژرندې وړي.
ازمون په منطقو کې دانه مانه ژرنده ته وړل کیږي او په ژرنده کې اوړه کیږي. د ژرنده اوړه خې او خرابېږي نه او ډوډۍ هم پخېږي.
ژرنده چې خلک پرې له پیړیو را پدې خوا دانه وړه کوي، د تیګو له دوه پلونو څرخ، ناوې، ډول او نورو شیانو جوړه شوې ده. نورستانیان وایي له ژرندو وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته یې میچن ویلې. میچن به یې په لاسونو تاووله او دانې به یې پرې اوړه کولې. په خبرې د ژرندو راتګ سره له هغو کړاوونو خلاص شوي دي. تاج الدین ازادي راډیو ته وویل
والا ژرندو نه مخکې خو مونږ اورېدلې دي چې داسې یو غټ تیګه داسې تاوي او هغې سره اوړو کول وایي. دې ساحه کې تر اوسه ماشینونه نه دي راغلي، همدغه ژرندو نه استفاده کوي. غنم او جوار راوړي په نوبت وار سره دغه ژرند کې اوړو کوي.
ځایي اوسیدونکي وایي په نورو سیمو کې چې لا هم له ژرندو استفاده کیږي، د ژرندې ترمیم او چلولو لپاره یې یو ځانګړی کس ساتلی وي چې ورته ژرندګړی وایي. خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې ژرنده ترمیم، چالانه او دانې پرې وړه کړي. عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرۍ مشران چې کوم دي دا د هغې د خوانه اوس هم برابرې دي او کوم وخت چې د دوی دا کاڼې مړې خراب شي، دا لرګي مرګې خراب شي، هغه ورته بدلوي او نور خپل استفاده دي کوي او بس خپل ضرورت را پکوي. نو
د کرنې او مالدارۍ چارو کارپوهان وایي ژرندې له پخوا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري. د دوی په وینا په ډیزلي برېښنا چلیدونکي ماشینونه پیسو ته اړتیا لري او همداراز ورسره چاپیریال هم ککړیږي. خو ژرنده په اوبو کار کوي، همدا اوبه د سلګونه جریبه ځمکې خړوبولو، د چاپیریال د ښکلا او پاک ساتلو سبب شوی دی. انجنیر محمد ایوب وایي
ژرنده چې دغه انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته ککړېږي، یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي د هغې نه استفاده کوي، نو دا د چاپیریال ساتلو لپاره هم ډېر ښه ارزښت لري.
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په ژرندو دانې وړه کوي چې په ډېری ښارونو او سیمو کې ژرندې په برېښنایي ماشینونو بدلې شوې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو څخه به یو شعر واورو، بیا به پر همدې شعر نقد مخه کړو.
مرغۍ شوی خوشبوئی موک نسرغه کې کو، موک نسرغه کې کو، اوس مسترګه او لاسونه سره بیل دي. تو پیړې شوې زما کور کې چراغ نه دی لګېدلې. هو هغه لکه د ګلو یو توند او شیرین خوشبوئی لکلتانا په یو باد پسې ده خپل الوته دی. څو پیړۍ شوې چې سپوږمۍ هم خپلې تاندې دایرې کې ټولې پیغلې رڼاګانې بندې کړي. هغه زوړ شرابي لمر هم ماشوم شوی د کوچني لاټین په څېر د کوم جماعت د چت په تیر راځړېدلی. دلته ډېر ځمکې لاو شوې بیا راشنې شوې، دلته ډېر ژېړ مازیګره راغل لاړ شول وختونه چې د لوړو چنارو سروتنه مختلای. مقنور نظر آغا کی کو کم ماشوم چه لکسین و طولش پچیغی و حلی آغا ووز زمونگ سینو که وفات شوه مک نظر آغا کی کو ووز زمونگ پا قدمونو سرغاتول را پورته شوی ووز زمونگ پا قدمونو سرغاتول را پورته شوی
په دې شعر کې مو څراغ مړ کړی دی. په یو بل شعر کې هلته مو هم څراغ مړ کړی و. دا د ځینو ناقدانو په باور باندې دا کمال دی چې کله ناکله ځینې شیان څوک تکرار یاد کړي خو تصویرونه سره ورته نه وي. همداسې نه ده؟
بالکل بالکل. یو خو عین همدغه چې یو شعر ته یو بحث سره و په رحمان بابا باندې او چا دا نقد کړی و یو ځای کې وایي چې خده خده دا دنیا چه تو خده دیو ما بیا بزه که رحمان بابا وی وی چه دا دنیا پا احمقانو دا ودانه دانا نکه پا دنیا بنده غیر وی علتا وی اصو وی علتا بلتا وی کنه نو دا رحمان بابا وی طول امونم دا غی ویدیو وی کنه ما یو خبر وانی باید بلنده خو یو خو خوصینه قرکتون که بیا وی چه نه امکان چه دا یو احساساتی موجود ده امکان چه دا د طبیعت یعنی د پیښو په وړاندې یو غبرګون ښودونکی موجود ده. هغه هر غبرګون په اطلاع د ده یو چې دی کوي هغه د ده یو حساسیت ده د یوې پیښې په وړاندې. دغه حساسیت د یوې پیښې په وړاندې چې دی رااخلي مثلا اوس ګورې تالنده برېښنا کېږي دا یو ناڅاپه تالنده برېښنا سي ولې موږ ډارېږو ښه پوهېږو چې تالنده چېرته ده او اسمان چېرته ده او موږ چېرته یو دغه ویره ولې موږ ته راغله دغه ویره خپله یو احساس ده که دغه ویره موږ کلمات واچوو دا شعر کړو هماغه شېبه او هغه هماغه فضا کې چې ته کوم ځای کې ولاړې مثلا خواک سړک باندې که یو ګلانو سره یو ترین منځ کې ناست دی په یو کنسرت کې یا چېرته دا محیط یعنې دا ټولو سره یو ځای کې یعنې یو په یو نوي شکل سره وړاندې کوي دا خپله هغه د تکرار مخه نیول کېږي. حتی ځینې وایي چې شاعر باید ابن الوقت وي. ډېرو نه ما اورېدلي ویلي چې شاعر باید ابن الوقت یا ابن الزمان یا د زمان تابع یا بچی باید ونه اوسي. ځینې وایي خو زه وایم نه، شاعر باید په هره شېبه د هرې پېښې سره چې دی مخ کېږي هماغه لحظه چې کوم غبرګون دی ښایي هغه کوم احساسات چې در راپارېږي هماغه شېبه باید هماغه تصویر کړي. هلته کېدلی شي اوس په ما باندې د برېښنا غږ ځینې وخت ډېر خوږ لګېدلی، ځینې وخت زه ته یو ډار شوی یم. هغه خوږ هم چې لګېدلی باید تصویر شي، هغه چې ښه هم لګېدلی ځکه چې احساسات پ
همدغه علت ده چې بېرته تغییر راځي په شعر کې.
باید تغییر راشي او که زه همیشه له برېښنا نه وډار شم دا خو مانا داسې څه شوي نو خبرې زما تکرار دي بیا څوک راسره
نه اوري.
بله خبره په کلماتو کې ده، کلمات هم ډېر رول لري. شاعري بل څه لري نه، هماغه کلمات دي، ټولې لوبې له کلماتو سره دي. احساسات خو معلوم دي، مثلا ویره ده، ویره احساس ده، نفرت کرکه احساس ده، مینه احساس ده، عصبانیت کچا غصه کېږي احساس ده. دا ټول مثلا احساسات دي او دا ټولې مثلا دا لري، هر انسان داسې لري، حیوانات لري، ټولې لري. خو کله چې شاعر بیا دا وړاندې کوي باید تفاوت ولري. مثلا زه مثلا یو چا ته زنګ وم همداسې، بس ټلیفون زړه مې خوښ مې پتنګ ده، چا ته ټلیفون کوم چې یو ملګري ته مې یو څوک دی چې پاکه کې پروا لرم او دا څه ویلی څنګ. نو د هغه اول پوښتنه هم همدغه ایرانه چې څنګه یې، دا د څنګه یې تعریف دا ده چې یعنې څه در باندې پېښ شوي، احساسي حالت دې څنګه ده. هغه وایي چې یاره زه ډېر خوښ مې پتنګ ده، خفه یم، مثلاً مشکل لرم، بیا یو څه ستونزه را پېښه ده. دا ډول څه زه د خپل احساسات هغه ته ور انتقالوم، خپل ملګري ته، هغې خپل ما ته را انتقالوي. شاعر هم خپل احساسات را اخلي
خوشحالی به ایوا د خپل یو ملګری ته نه احساسي هغه دغه مخاطب کول د ډیر لوی ده هر څوک کولی شي ده هغه د ور انتقال دی خو دغه انتقال داسې نه وي چې مثلا ځینې وایي په الحمدلله یا ځینې مننه کوم یا هو زه هم ښه یم په دغو جملو یې موږ نشو کولی په شاعري کې هم موږ مجبور چې بیرته همدغه زه ښه یم یا زما وضع خبه ده یا زه خفه یم
علت ممکن دا وي چې فرضاً که ته ووایې الحمدلله الحمدلله دومره تکرار شوی دی چې هغه احساس ترې وتلی او شاید چه تکرار نوی احساس پا که پاتوی کلماتو پوری لاوسه پامبرتا هم دغه شیر تا مرغی شوی خوشبویی که کهو گورو تنده او شیرین خوشبویی لگلدان پوی و باد پسی پخپل الوتلی گوره دیر کافر تصویر ده دلتا بیا هم یو تصویری ابهام ده البته لفظی ابهام هم دالری او مفهومی ابهام هم تر همدی تصویر مخ که پا دی شیر که تصویرون نسبتا عادی دی یعنی دو کسان دی خبری نسره کوي او سترګې او لاسونه سره بیل دي البته دغه برخه بیا یو څه بیل ده لیکن دا کمال دی چې تصویرونو کې داسې تدرج وساتل شي یعنی د شعر تصویرونه یو رتم غواړي داسې نسي کېدی فکر راسره هم نظر اسي کنه داسې نسي کېدی چې یو ځل ډېر عمیق احساس وړاندې کړي بیا بیرته سلو شي البته که بیا بیا عمیق راځي بیا سلو راځي خو بیا یو رتمې پیدا کو لیکن زموږ ځینې شعرونه داسې دي یو ځل یو ډېر عمیق احساس وړاندې کوي بیا بیرته شعر بیرته هغه له عمق نه راووزي او بیرته عادي خبرې سي دغه د شعر رتم په برخه کې تاسو څه نظر لري؟
تاسو ډېر عالي نظر شعر رتم بیا فضا یعنې دا تر پایه ساتلی په کار دی. مثلا ما یو فلم کوت دا فلم په دغه پیل کې ډېر داسې هیجاني و ډېر خو وروسته داسې راولوېد نورمال دوه کسه و پیتاوي کېناست و بیا خو بیا خاطي خو هغه د پیل کوم هیجان هغه کوم حرکت هغه کوم هغې چې درلوده هغه یې تر پایه ورسو ساتلی حتی په نیمایي کې نور نو فلم د دې وړ نه و چې وکتل شي دا یو خبره ده. په شاعري کې ځینې وخت کېدای شي رتم یا کوم فضا کوم مو معمولا رتم د وزن د آهنګ په شکل هم کار و چې هر شي کې یو رتم موجود ده. دا د زړه ټکان نه ده د خپل یو رتموز لري یو رتم لري چې مثلا داسې نه چې یو ټاک کې یو ټاک کې یو څه کې هغه فاصله د دوه ضربانو تر منځ چې هغه کوم واټن ده مثلا تصور وکړئ چې هغه مثلا یوه ثانیه ده باید هر ضربه وزن و طول و عرض باید یوه ثانیه یوه نیمه ثانیه بل دویمه دوه ثانیه سي او بل بیرته یوه ثانیه سي دلته درې که څوک دغه رقم د زړه حرکت ولري هغه مړ کېږي. یعنې موږ کولی شو چې په شاعرۍ کې هم رتم ځکه چې اوس یو مشکل په دې کې ده چې زموږ شعر نن سبا زیات په موسیقي پورې تړل شوی ده خو نن سبا دا چې هڅه کېږي چې دا موسیقي باید نوره له شعر وشړل شي لرې شي ځکه هغه ځان ته خپل هغه لري د تخیل د خروج وسایل لري. مثلا کېدای چې یو وینا به ډېره ښه موسیقیت ولري خو شعر به نه وي یا دلته زما په شعر کې خبره په دې کې رسي یعنی یو ځای کې احساسات ډېر ښه ښکاره کېږي یو ځای کې خو دا فرق کوي.
وبس زما مطلب دا و یعنی کله غیر عادي مبهم حالته عادي حالت ته ګرځو شعري منطق زیانمن کېږي او سرچپه ممکنه ده استاس په همدې شعر کې مرغی شوی خوشبویی کې عادي حالت ده بیا وروسته یو څه مبهم حالت راغلی دا هغه شعري منطق ایجابوي سي همداسې وي
مخکې مخکې چې ویل به مجبور و چې هغه د شعر د تخیل د جوړولو د وړاندې کولو دپاره هغه کوم شیان چې هغه لوښي چې دي هغه په پام کې ودرو خو ځینې وخت داسې وي چې شعر موږ دونه په خپل تخیل کې ځو چې ځینې وخت ځینې شیان له موږ نه ماتېږي مثلا ځینې وخت کې ځینې قواعد اته نسوم هغه کوله ځکه شېبه کې چې موږ شعر لیکو یا زه خپله کوم تخیل د اخلم نو هغه شېبه مانه بېخي هېر وي چې دا باید استعاره چېرته یې یا مثلا سمبول په کوم ځای کې هغه خو کله چې شعر تکمیل شو له هغې نه وروسته بیا په هغې باندې موږ کار کوو که نه بیا دا کوم شیان چې بې ځایه دي هغه ته نه باید لرې شي کوم ځای کې چې ته احساسات کمزوري ښودل شوي باید پرې کار وسي او بیا یو برخه چې زما په نظر ما ته په شیر کې خوند راکوي هغه یې بهام ده. از خپله کوشش کوم چې کله کله آگاهانه
بله. لاهو صاحب ځینې کره کتون کې بیا دا وایي چې هر زړه وسیله لکه مبالغه، اغراق، غلو، تضاد کنه تشبیه و استعاره خو لا کوټه کوټه را روانې دي له پخوانیو زمانو. د هر څه له هرې وسیلې که شاعر استفاده کولی شي استفاده دې وکړي او دا هره وسیله ممکن په درد وخوري. د مرغۍ شوې خوشبوی په شعر کې سپوږمۍ له پیړیو راهیسې پیغلې رڼاګانې نه شیندي. کله ناکله ځینې وایي چې موږ باید تکرار شیان یاد نه کړو، مثلا سپوږمۍ په شعر کې ډېره زیاته یاده شوې ده، خو کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته، کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته په نورو کې نشته. ځکه چې په شعر کې تکرار شوي کلمات د سلګونو معناو پنډه له ځان سره وړي. لاهو صاحب، مثلا کله چې ته وطن یادوي په شعر کې د هیواد په اندازه شعري معنا نه لري، زیات لري دی. یعنی که مثلا په شعر کې وطن یاد کو، په شعر کې هیواد یاد کو. هیواد یو سیاسي کلمه ده، وطن ټاټوبی ده، د اوسېدو ځای ده، د پلرونو د نیکنو او داټو. نو ځکه په شعر کې زه خو فکر کوم د نقادانو دا خبره شاید سمه وي چې نه به پخوانۍ وسلې ایسته غورځو، نه به پخوانۍ کلمات ایسته غورځو، لیکن بڼه به یې نه وي کوو، خپلې خبرې به پکې ځایوو. همداسې نه ده؟
بالکل. اوس ګورې څو ډوله تصویرونه لرو، ځینې شغل لرو. یو آینې دي او انتظایې دي. مثلا ځینې تاسې تصویرونه چې هغه مونږ چاته ښودلی شو، ځینې چاته نه شو ښودلی. او سپوږمۍ او دا لوښي دي، دا زموږ آینې تصویرونه دي. که چیرې زه بیا داسې راواخلم سپوږمۍ چې سپوږمۍ په ما د څه احسان ده که زما جانان د دیوالو سوره ته ځي، خو که مونږ هغه بیا خپلې پیغلې شوې مثلا رڼاګانې نه شیندي، یعنی کېدای
یعنی په نوي شکل باید یاد شي،
ډېر ورته وي. بلکې موږ ویلې چې محتوا احساسات هماغه احساسات دي، زمونږ فقط کار دا ده کلمات ورته د کلماتو بڼې نوي کړو، ترکیبونه نوي ورته رامنځته کړو. پیغله شوې مثلا پیغلې پلوه شي، مثلا پخوا به څوارلسم سپوږمۍ، یعنی څوارلسم یعنی معمولا بلوغ ته رسېږي یو شی، هلته مونږ هغه نه دی یاد کړی. چې تکرار راغی که بیا هم څوارلسم سپوږمۍ وایو چې مثلا په دغه وخت کې سپوږمۍ ډېره ښایسته ښکاري، تکرار مثلا همدغه موضوع ده، هماغه زړه موضوع ده. مونږ هلته پلوشي ورته پیغلې کړي دي، معنا دا ده چې یعنې رڼا یې تېزه ده. او که وایه چې مرغۍ شوې ده نیوالو ته لاړه، هماغه کیسه ده.
طبیعت خو هماغه طبیعت،
سمندر هماغه ده. مثلا مخکم چې وویل
دخل المر
هماغه
دي، مثلا المر هماغه المر ده. المر په همدغه شعر کې په نوي بڼه یاد شوی دی. مثلا دلته شرابي المر ماشوم شوی دی، یعنی المر شرابي شوی دی. خو د کوم جماعت البته په همدغه لمر کې، خو د کوم جماعت په تیر را ځوړن شوی. دلته تصویر یو بل کمال پیدا کړی دی چې افغاني شوی دی، چې شیر کمال ته ورسره رسیدلی. لهو صاحب فکر نه کوي چې همدغه تصویرونه که چیرته امکان د دې وي چې کله ناکله وطني بڼه خپله کې ډیر افغان لوستونکي به راجذب کړي او ډیرو ته به ډیر محسوس شي، که څرنګه؟
ښایسته نظر ده، خو یو خوب یم پاکستان. مثلا مونږ کله چې افغاني وایي له افغانیتوب نه مطلب هماغه د افغاني جغرافیا او هغه ډیزاینونه دي.
نه مطلب مې اوباشه، دا مطلب نه ده. مطلب مې له افغاني دا ده چې هغه ماشوماله چې په افغانستان کې تیره کړې ده، له هغې کې یو تصویر راکشوي.
هغه زمانې خلکو ته وریادی که نه، یو ډول فیصله نوستالوژي رامنځته کوي.
لکه همدغه اوس همدغه په د جومات په تیر باندې یو یو څراغ را ځوړندی که نه، نو دا په خپله یعنی له هغه تصویر سره دې هم بېرته شریکوي.
ښه نظر. یعنی هر څه یعنی موږ په داسې یو حالت کې یو، زه ځینې وخت تصویرونه جوړوم بیا شعرونه فیسبوک ته په دې خاطر هم ورکوم چې زه د لوستونکو غبرګون راواخلم، دوی له کوم تصویر نه زیات خوند اخلي. لکه زه تاسو ته اشاره وکړه اولین ځل دا خبره ما تاسو نه واورېده، یعنې ما تر اوسه تاسې یو غبرګون نه واورېدلی. یعنې څومره چې د خلکو غبرګون وي هماغونه لیکوال یا شاعر د خپل لوری بدلوي، د هماغوی په طرف سي د هغوی ذوق پیدا کوي. یو خو سمه ده، هنر هم ده، یو څه به د خلکو ذوق ته به هم سړی پام کوي. مثلا یو وخت کې دغه دا مثال مخکې هم ورکړی و، دا د افغان یو سندرغاړی احمد سهر پوښتنه کړې وه چې تا پخوا ډېرې مست سندرې ویلې او داسې شور انګیز او دا نو په دې وروستیو کې دوی سندرې ډېرې غمجنې شوې دي، وایي دا علت یې څه ده؟ ستا په ژوند کې کوم بدلون راغلی غمجن شوی؟ که نه چې زه فوق العاده اعلی ژوند لرم، خو د اورېدونکو وایي دغه ډېر خوښېږي.
ډېر بم تمایل تم څوک نه ګوري چې بیا خپل مسیر ونوځي.
دلته بیرته تاسو سره موافق یم، یعنی یو حد پورې، ځکه چې بیا تمایل بیرته دی شاته دی ګرځي، ځکه ځینې وخت د اورېدونکي ذوق هغه د ښکلا خوښول هغه کوم معیار چې ده هغه ما ثابته کاپي سوی ده له نورو نه راخیسته. زمونږ اوس مشکل دي کې ځینې وخت داسې هم وي چې یو چا ویلي د هغه پلانې رنګ ښه رنګ ده، هغه نور هم بیا پسې تعقیب کړی ده بې له دې چې دی خپل ذوق په نظر کې ونیسي. دا رنګ په دغه لګېږي نه لګېږي، خو دا چې وایي نورو مشرانو خوښ کړی یا بل چا خوښ کړی نو دی هم اتومات دی. یو وخت هغه رنګ بیا رښتیا د هغه په لاشور کې په یو ښایسته رنګ بدلېږي، ځکه چې دی روزي خپل ذوق د نورو دپاره، خپل ذوق روزي چې هغه رنګ دی هم په رسمیت وپېژني او د یو ښایسته څیز په سترګه هغه ته وګوري. خو موږ هم بل یو بل هغه په دې لرو، یو بل په اصطلاح یو دین یا یو دنده زموږ دا ده چې ذوقونه د خلکو د ښکلا خوښولې هغه معیارونه ورته لوړ کړو، یو څه یې راوباسو. ما چې کله ځینې شعرونه ولیکل ما فکر کاوه چې یار دا به هیڅوک هم ونه لري، خو داسې کسان ما ولیدل چې د افغانستان د ډېرو لرو بانډو نه هغوی ما ته ولیکل چې تاثیر ته موږ خوښ ده. هغوی په کې ویلي چې حتی ځینو لیکلي وو چې موږ په معنا نه پوهېږو خو دغه کلمات او جملې موږ ته خوند راکوي. نو په هر حال به موږ هڅه کوو چې هم د لوستونکو ذوق او هم د هغوی د ذوق روزلو کومه اندازه چې دغه هم باید لوړه کړو، دائمانې په یو حال ونه ساتو، چې ځکه چې باید هغوی رشد وکړي ذهنن، هغوی باید یو ښه شعر وپېژني. بیا دا خپله د دې سبب کېږي چې ورو ورو زموږ لوستونکي رامات شي نوې شاعرۍ ته، نوې تجربو ته، یعنی هغه تاریخ چې پخوا له شعره موجود و نور هغوی پخپله هم وایي چې یا دا نور ناسم ده، دا تعریف چې پخوا یو تعریف و چې تر ډېرو پیړیو په همدغه تعریف باندې د دغه تعریف په رڼا کې شاعري وسوه. وایي به ویل کېده چې هلته په پوهنتونونو کې تر ډېرو وخت تدریس کې همدا ویل کېده چې شعر هر هغه وینا چې وزن ولري او قافیه ولري هغه شعر ده، هغه ته موږ نظم، نظم خو چاغ نه وي شعر، نو خلک مجبور وو په بد وینا ته به فقط قالب، فقط قافیه او وزن او بس، نو شعر دوی نه پیدل چې نه شاعري دا نه ده، موږ وینا ده، نو وزن پکې شته نه قافیه، خو شعر ده. مثلا تاسو کولی شئ د ومانیازي صاحب ته، استاد ومانیازي اشعار وګورئ، هېڅ وزن نه لري، منصور کلام ده. او ما پخپله هم دغه دویمه مجموعه کې چې غواړم چې هغه بیا یو وخت چاپ ته برابره کړم، په هغې کې ما ډېر داسې شعرونه دي چې منصور شعرونه دي، خو هڅه په کې ډېره شوې ده چې همدغه د هغه کوم اونري صنعتونه چې دي د هغو په همغه چوکاټ کې باید وینا وسي او نوښتونه هم په پام کې ونیول شي. نو زه په هر حال داسې یعنې زه داسې نه شم ویلی چې زه چې روان دا زما لاره ډېره عالي ده او زه خالي ته زما لاره تعقیب کړي، یعنې زه دا وایم چې زه هڅه کوم چې د اقل لکه هغه د څوارلسمې سپوږمۍ او د پېرلې شوې رڼاګانې یو څه دغسې بدلونونه په کې راول، یو څه کوشش
وکړو چې لښاغلي لاهو څخه مننه. د ازادي راډیو مجلې د تېرو اونۍ په خپرونه کې هم له دوی سره د دوی پر دوو شعرونو غږېدلی وم. که مو د دې نقد اوریدو ته زړه کیشي نو د تیرونی خبرونه هم په sajiradu.com کې موندلای او اوریدلای شي.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
شاکس همغه دی چې کیسه راته وکړي. په هر عکس کې دا کمال نه وي، نو څنګه کېدای شي چې شاکس واخلو چې کیسه لري؟ د تخنیک له پرمختګ سره د عکس اخیستل په نړۍ کې اسانه شوي دي، نو عکاسي ته ورلم خو باید فکر وکړو، کنه په اوسنۍ ټکنالوژي کې خو ممکنه ده چې ډېر عکسونه واخلو بیا یو تر انتخاب کړو. د ازادي راډیو د فردا څنګه د تخنیکي برخې د مسؤل میرویس رسولي نظر مې په دې برخه کې اخیستی دی. دوی عکاسي په چک جمهوریت کې لوستې ده. هر هنر اصول لري. د عکاسي د اصولو په اړه بله شاغلي رسولي څخه واورو.
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول آف ثرد، چې خپل عکس په نهه مساوي برخو وویشي، مثلا یو منظره ویني په نهه مساوي دغه باندې وویشي،
یعنی دغه ټوله منظره نه برخي،
او
هره برخه باید له بل برخ سره یو شوي،
یو شوي د دوه افقي او دوه عمودي کرخو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرخو کې د تقاطع ځایونو کې یا د کرخو په اوږدو کې ځای پر ځای کړي.
په دغه نهو شیانو کې څو شیان باید اصلي وي؟
ګوره،
مطلب مو دا دی،
د مطلب مو دا رسي یو منظره سي ویني، تاسو باید درې خط، دوه خطه داسې وباسي، دوه خطه داسې، یعنی
دوه عمودي دوه افقي،
او دا په نهو
برخو تقسیم،
برخو تقسیم کړي، او هغه کرخه سو هغه سو بل دغه کې قطه کې مثلا کلاس یا ایلاند چاپلاس یا دغه کې هغه مهم شی اوږ ځای کې راوړي،
یعنی د تقاطع په هغه مهم شی راغلي،
وو باید هغه شی هغه زیاتره عکسو کې باید هغه اوږ ځای کې راسي.
او دا جالب فرمول ده. او بل څلور شوونه پرې برخه کې عکسان کې،
یعنی لیډینګ لاینز یا لارخود کرخه، طبیعي کرخه، مثلا لکه لارې، سندونه، کټارې یا سوري، دی لیدونکو سترګې د اصلي موضوع ته بیایي.
یعنی پریک شک نشته چې یو عکس کې خو ځینو شیانو ته توجه ځي، لیکن تاسو لکه څرنګه چې دلته اشاره ورته کوي، یعنی ځینې شیان لکه لاره او لکه سیوری دا ډېر مهم دی.
او مثلا ته وینې دا مطلب در صداقت ته سګوري لاره ده، دا لاره اغه مهم شیطان خواتزی، یعنی د تاسو سره د لارې سره مهم
تعقیبی،
تعقیبی یاد مثلا د غرو اغه
کمانونه،
کمانونه سیدی اغه مثلا یو چیرته یو کولای زاید کولم کولای د غرد او دغه د التی بی، یا مثلا په کورونه کټاری دی،
سه
کټاری زی او دا ایتاسترګي او دغه کراریزي هغه جیکس خدمیږي الته وخه ونه ده یا پښو ده،
یعنی او بخښ، یعنی د کټاری اخیره په یودم پاکس کې نیوي قطر شوی
نه
شي پات
نه کده سي مګرم هغه عکس جو، یعنی کله راځي، یعنی کټاروسي دغه کې د دلیدو لیدونکو سترګي او خطبي،
یعنی دا حرکت ورکوي،
حرکت کې او سینو دا شانس دی ونه مخ
مخ کې تاسو تناسب ته اشاره وکړه، کنه پاکس کې که څه د متوازی کړل چې دوا عمودی او دوا افقی خط باید وستل شي، لدی پرته چې تناسب پاکس کې پکاره،
تناسب بل دا د سه یو سیمتری پاکس کې کده سی وی، بعضی وخت یو تاسو عکس ته یو چوکاټ جوړ کړئ، مثلا هغه شی په چوکاټ کې راولئ، له کړکۍ نه عکس اخلئ، مثلا کړکۍ په کې راسي او د کړکۍ شاته منظره یې د ښکلې راسي، یا دروازه، یا مثلا عکس د کولی ون اخلی ته د نورو پانو شاته شاته ګوري، او مثلا چارګرد پانو مابینه عکس اخلی چې دا چارګرد شاخوا د دې ونه پانی راسي، دا دام دې یو دغه د کومکی
نو دلته د تناسب خبره چیره،
تناسب دا رسې ته هغه شی په چوکاټ کې راولې،
او جالب راځي چې په چوکاټ کې
یو چوکاټ په بل چوکاټ کې له تناسب مطلب دی په خپل د اکس چوکاټ مطلب نه دی تاسو
یعنی په خپل تصویر کې یعنی چوکاټ هغه ته نو وایم چې مثلا فزیکی چوکاټ یعنی خپل د طبي چوکاټ نه جوړ شي یو غار نه عکس اخلي مثلا
او د سکسونو ډیر زیات شوی مې چې خلک فرن لوي دروازې عکس اخلي لیو هغه دروازې او کوم معلومی شي بیا ورسته دی لکه عکس دی په چوکاټ کې شي دی کوټې په دیوال باندې
داسې یو شی
یو تناسب پکې پیدا کړي په دې اکاسان یو بل خبره هم دا کیږي باید لاکس نه منفی فضا لري کوم منفی فضا نه مطلب شي
منفی فضا بعضی عکسو کې ډیره ښه خرسي ووسی دل خطر هغه عکس ته دغه وای مینیمم هغه ته مینیمالیزم یعنی یو عکس داس ساخله دلته مثلا یو ورکه کور د سین غاړه ده او شاته بهر ده او پاس خالی ده او دغه عکس دغه کور څه ده په حساب مهم شای ده او شاته اسمان ګوري هغه خالی ده یعنی تاج توجه د کوټ جلبوي او دغه ته به حساب سټایل ته مینیمال یا مینیمال ورته وایي سه دا مې او سټایل دی اکا سیدا چې بعضی اکاسان اخلي دم
یعنی او بخش یعنی منفی فضا مطلب لاغ شانو په واکس کې دي چې د اصل عکس یعنی اصلي فوکس په یغه باندې نه وي
زیاتره خالی شي مثلا هیڅ حالته نسته مثلا
لکه اسمان
لکه دیوار څه ده
او سپین دیوال
ده دلته مثلا ورکه بل شي ده مثلا دغه پښو عکس ده او سپین دیوال ده مګم نو شانل ته نسته توجه جذب نکي
رسولي صاحب تاسو ویل چې کله ناکله د خالی فضا منفی فضا مهمه وي او کله مهمه نه وي څو وخت مهمه وي څو وخت نه وي مهمه
ډېر جالب سوال او ډېر سخت سوال ده او دغه ټوکس غواړي د مینیمال سټایل اکثره وخت دی او دغه وخت کې نو خخ کاری نو د ما په نظر منفي وخت کې بعد داسې الته لګزر بیروباري مثلا یو شی هیڅ دغه نسته مثلا یو شی د بل دیوار یو څنګه راځي مثلا یو سړایل مثلا لاکس تیریږي یا نیم موټر ده مثلا یا داس شان دې څه دغه وخت کې منفي څنګه معنا نه لري او بد کوي
خو هغه سم په تاسو حالت خو منفي ځای اسم ډکښه وي نو
ډکښه مکم هلته ته هغه د تا مهم شی څه غواړي غو نکس وخت لري داستان څه د عکس غواړي څه جوړ کې هغه لبین وړي تاسو ترګو خواته وړي نیم موټر مثلا التا اټس پداکس کې
ده مانانلری په دې پایل کې تاسو تناسب ته اشاره وکړه لغه فرموله مموزه کو چې دوه او موجی او درې افقي خط په واسو پاکس باندې دلته په دغه منفی فضا کې یو تناسب په کار نه دی
ام دغه مسو ویلې وو ام اما شه ماغه مهم شی په دغه
تقاطو کې باید
راسي یعنی هغه اکسس منفی څنګه منفی څنګه ولري ماغه مهم شی باید تقاطو کې راسي
او هغه منفی فضا باید لدې تقاطو د باندې
وو
ل میرویس رسولي څخه مننه چې د هنري عکس له اصول سره آشنا کړ
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د دې خبرونه په ورستیو کې لنډه کیسه لرو د مورنی ژبه په نوم د کیسه لیکوال خدای بخشری نصیر احمد احمدی کیسه نسرین حقمل وسته او آزادی رادیو مجلې ته را لېښلې ل دوی مننه کوم دا کیسه سره اورو
لاری په خوشینه وویل تا هیڅ هم دې ذکرې د ماشوم سر وزړید لاری وویل څلور میاشتې یو عمر دی خو ته لپاره به هم نه پوهیږي د جمعې ګندلو ماشوم دی غایب ودرې ځوانه خزه په خبرو کې ورول ویده سړیا تر اوسه خوله پاور سیم کې دی زده به یې کړی د سړی تندای تریو شو او لاسی بکس یې ورواخیسته له کوره ووت او دفتر ته لاړه. ښځې ماشوم ته وکتل او ورو یې وویل، ګوره زړګیه، ته وایي خپل درسونه ووایې، د پلار خبره دې تر پنجره کړه، ویل یې که په سبقونو کې تکړه وي نو یو ښکلی کوچنی بایسکل درته اخلي. ماشوم په حیرانۍ ورته وکتل. ښځې د ماشوم لاس ته تاو کړې، ورو یې وویل، هلک رانه د مکتب وخت دی. هلک بکس ته لاس ور وغځاوه، بوټونه یې په پښو کړل، د باندې ووته. هوا سړه وه. د ماشوم د سړک پر غاړه ودرېد. د موټر ګړندی روان و. یو لاروی ورمخته شو، ماشوم یې له لاسه ونیو، د سړک تر بلې غاړه یې ورسره لاړو. په وروسته ماشوم په ټولګي کې و. معلم یې پر توره دړه یعنی هوا توري ولیکل. په لوړ غږ یې وویل، قندلکا علی بابا را سه بار کتابچه هایتان بنویسید. ماشوم په حیرانۍ سره خپلې کتابچې ته کتل. شیبه وروسته معلم وپوښتل، قندلک تو چرا نوشته نمیکنی؟ ماشوم ورو وویل، څه؟ د معلمې شونډې بیا وخوځېدې. چې گفتی؟ هلک بیا خپله خبره تکرار کړه، څه وکړم؟ معلمې تندی تریو کړ، بچې ما پښتو نه فهمم، ته چی میږې؟ ولاړه شوه. د یو بل ماشوم تر څنګ ودرېده او په خوشحالۍ وویل، آفرین بچې لایق، چه قزود نوشته کړي. تختې پر سر یوه لوی کاغذ لیکل شوی و، په مورنۍ ژبه زده کړه د هر چا حق دی.
د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خپرونه مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو خدای مل.
پہ سیرن پائمالا کرم عاشقی